Haelema, de Sirve Pontun, de Tanari Pont de Reis. Și în pădă, bă, hachim, mă schimb habaricării, axa hivadoală să pădea malumat șta, dar eu au ei rusi, în Aroreida, ci cu tiru călunu ki pe Pakistan, pe Sindh ayalat ki, am de se ratla la Punjab, au de se Khyber Pakhtunkhwa, pe Nirana Urusta, pe جنوب جنوبی سیمو کې او په جنوب شرق ولایتونو کې دا خبره شوه. دغه ناروغي لومړنۍ علائمې په دا ډول دي چې هغه د پوستکي په باندنۍ سطحه باندې د دانو په شکل ځان څرګندوي. دغه دانې د پوستکي خارجي سطحه، د غاړې خواوشه، د غولانځې خواوشه او شاتنه خپي او رکوي متضرر کوي او تخریبوي. اکثره تلفات په حیواناتو کې زیات راوړي، هغه د حیوان د معافیتي سیستم د کمزورتیا په وجه او د حیوان هغه د عمر په لحاظ هم کېدلی شي چې زیات عمر ولري، هغه هم څنګه کوي تلف کوي. په نړیوال ریکارډ کې دې د تلفاتو فیصدي ډېره کمه ده، خو چون افغانستان داسې یو هېواد ده چې حیوانات ته بیلانس غذا نه ورکولی کېږي، نو په دې وجه باندې تلفات لږ زیات دي.
ډېره مننه استاد اسماعیل کمال. پوهنمل خوستی صاحب، آیا دا ناروغي په افغانستان کې پخوا کلونو کې هم و او که سږ کال پیدا شوې ده، دا اول ځل دی؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د طریقې تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. معلومه ده چې دا ناروغي سابقه لرونکې ناروغي ده، ولې په افغانستان کې د دې ناروغۍ تر اوسه پیښې نه وې لیدل شوې. یوازې سږ کال 2022 کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان د سند ایالت کې دا ناروغي ولیدل شوه. د دې په خوا په 2020 یو شتم کې په بنگلاديش هیواد کې دا ناروغي وه. 2020 جنوري میاشت کې په پاکستان سند ایالت کې چې ورو ورو د ناروغۍ د خپرېدو په سبب پښتونخوا ته، او بلاخره په 2020 کال کې د جون په میاشت کې لومړنۍ پیښه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ په منطقه کې ترسره شوه. یعنی په خوا په افغانستان کې د دې ناروغۍ سابقه شتون نه درلوده.
استاد سید اسماعیل کمال، آیا دا ناروغي واکسین لري کنه لري، یا واکسین کوي څومره موثر دی؟
په دې اړه خو تر اوسه پورې زیاتو کمپنیانو واکسین کړي وارد کړي دي. خوشبختانه چې اوس افغانستان کې هم دوه درې دا با اعتبار لرونکي شرکتونه دي چې دغه واکسین راواردوي، او دلته دغه سمته چې کوم واکسینونه هم راځي هغه اکثره منشای ترکی وي، ترکیه نه خریداري شوي، او الحمدلله ښه نتیجه یې ورکړې ده. دلته بدبختي دا ده چې دغه ناروغي تقریبا تر 5 هفتو پورې انکوبیشن پیریود یا پټه دوره لري، مخفي دوره لري. نو په دې وجه باندې هغه واکسین چې و هم کې اکثره حیواناتو کې دغه وایروس موجود دی، نو دې وجه نه هغه کوي د الائن سرګندۍ. کله چې الائن سرګند کله خلک داسې فکر کوي چې ولا دا واکسین څنګه دی یا بې کیفیت دی یا مستی تطبیق کړي نه دي.
بله، یعنی واکسین شته خو دا چې ځینو مواردو کې تاثیر نه لري، علت یې دا ده چې ویروس مخکې له مخکې په هوا کې
موجود دی.
بله، ډېره مننه. خوسی صاحب، ځینې وایي چې په سلو کې 60 غواوي چې په دې ناروغۍ اخته شي نه پاتې کېږي، مري. د تلفاتو د اندازې په اړه څه مطالعه شوې ده، څېړنه شوې ده، څومره مري ترې؟
مننه. په ریکارډ په حساب سره سرچې راپورونه دا وایي چې د دې ناروغۍ تلفات د 10 تر 40% پورې دي.
خو یادونه باید وکړو چې دلته د تلفاتو د دې کچې لوړېدل خاصتا په افغانستان کې یو علت دا ده چې زموږ په افغانستان رقم مملکت کې دلته هغه کوم ډول رقم ته تغذیه غذا او تغذیه یا د څارویو صحیح مدیریت چې کوم د هغه شونی نه ده. اکثره د تلفاتو کچه په هغه څارویو کې لوړېږي کوم چې په منظم ډول د هغوی تغذیه صورت نه نیسي او یا د دوی منیجمنت صورت مدیریت سم نه وي. نو په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو لامل دا ده چې زموږ په هېواد کې شته څارویو چې د مافیاتي سیستم کمزوری ده. په هغه څارویو کې چې مافیاتي سیستم یې کمزوری وي د هغې تلفاتو شمېر هم زیات وي.
بله او شاغلای کمال خلق تاسو مخه دی واکسین خبره وکړه زین خلق وای چې د واکسینونو کیفیت خراب دی قسم تاسو وای چې خلق داسې وخت کې واکسین غوا وته ورکوي چې ویروس مخکې په غوا کې موجود وي لیکن زین وای چې بې کیفیت واکسین هم هیواته وارد شوی دی یا واکسین شنه ساتل کیږي واکسین که هغه مخصوصه د هوا درجه نوی رایت شوی خپل کیفیت له لاسه ورکوي یا ځینې داسې کمپنۍ دي چې ښه تولید نه لري د درملو په برخه کې هم د واکسینو په برخه کې هم وایي دوی وایي چې هغه افغانستان ته واردېږي او نتیجه نه ورکوي.
تر یو حده پورې دا د خلکو خبرې هم صحت لري. واکسین په عموم کې مختلف هغه د ایکسپایري ډیټونه لري یا د تاریخ تېرېدو وختونه لري. دغه تاریخ تیرېدو وختونه په دا معنا نه دي چې دا به ضرور یا شپږ میاشتې وخت لري که نه. دا چېرته مونږ یو ساعت په ګرمه هوا کې کېښودو بیا هغه یو ساعت د دې عمر د له منځه ځي یعنی هغه له منځه کېږي. هغه ژوندي واکسینونه دي په عموم کې دا د لمپسکین ډیزیز واکسین چې دغه ژوندي واکسینونه دي په ګرمه هوا کې یا د مستقیم لمر وړانګو په مقابل کې دا په یو ساعت کې له منځه ځي. نو دا که څومره با کیفیته واکسینی څومره د شي کمپنۍ واکسینی دا څنګه کیږي دا خرابیږي یا په صحیح ډول د دې مراقبت ونشي محافظت ونشي دا هم له منځه ځي. دویمه مسله دا ده چې دغه د مخکې سیاده کړه اکثره حیواناتو کې اوس دغه خور شوی ده دغه وایرس خور شوی نو زیاتو کې دغه په پټه دوره کې یا مخفي دوره کې میکروب لري نو دی وجنه د ناروغي من سره دي. دریم مسله دا ده چې رښتیا هم دلته د تجارت بيخي د شکل اختیار کړی که څوک جواز لري یا نه لري کنه. هر څوک د ګټې په خاطر باندې یو عمل سرته رسي هغه په عموم کې پاکستان هیواد نه هر څوک کولی شي چې په لاس کې واکسین راوړي او دلته څنګه کې تطبیق کړي. د نظارت هغه چې دا برخه چې دا لږ کمزورې ده په عموم کې هیواد کې نو په دې وجه باندې د خلکو خبره یو څه صحت لري.
ډېره مننه خوستی صاحب. د درملنې لپاره له واکسینو پرته نور لارې هم شته خصوصا نور آیا داسې نور درمل شته چې که فرزند یو چا غوا په دې ناروغۍ اخته وي پوستکی خراب شوی وي یا دانې پرې راختلې وي کومه دوا شته چې درملنې پې وکړي؟
مننه. څرګنده ده چې یاد ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او ویروسي امراض په عموم کې ځانګړې درملنه نه لري. نو دې په خاطر کله هم چې د یو چا څاروی په یاد ناروغۍ اخته کیږي لکه څنګه چې مخکې ترې یادونه وشوله په دې ناروغۍ کې معمولا د پوستکي په برخه کې یا په مخاطر شا کې د وجود په مختلفو برخو کې نوډولونه منځ ته راځي. دا نوډولونه د وخت په تېرېدو سره دا په زخم بدلیږي. علاوه پر دې په حیواناتو کې شدید دردونه لوړه تبه د اشتهایي شتون لري. نو موږ په ځانګړي ډول د ویروسي امراضو درملنه صورت نه نیسي موږ کوشش کوو چې د دوهمي عفونت د مداخلې په خاطر دا چې دوهم عفونت کوم بل بکتری عفونت د وجود ته داخل نشي یعنی کله چې جلد زخمي کیږي معمولا د نورو میکروبونو لپاره وجود ته د دخول ښه زمینه مساعدېږي. نو موږ په دې وخت کې کوشش کوو چې هم انالیزیک یا د ضد درد او ضد تبې درمل استعمال کړو خو سره په څنګ کې د دوهمي عفونت د مخنیوي په خاطر د وسیع التیفه باکیفیته درمل سره هم ګټه پورته.
بله ډیره مننه استاد کمال. د ځینې وایي چې د غواو پاک ساتل ډیر رول لري. تیر ځل په همدې خپرونه کې ځینو اوریدونکو وویل چې خپلې غواوې په دې ټولو میزي او چا چې دا کار کړی دی هیڅ غوا یې په دې ناروغۍ نه ده اخته شوې. دا پاک ساتل څومره رول لري؟
مننه. خبر ده چې دغه ناروغي دغه انتقال ته موږ فکر وکړو، نو لومړنی فاکتور چې موږ ته راځي هغه د حشراتو په واسطه د دې انتقال دی. نو حفظ الصحه لومړنی شرط ته چې په کار ده په حیوان کې، حیواناتو د غوجلې د حیوان په دغه ته ډېره زیاته توجه وشي. او دویمه خبره دا ده چې دغه 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 کوم غواګانو کې چې ناروغي منځته راغلله، سره د دې چې هغه ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، استاد ته یادونه وکړه، د دې تر څنګ په کار ده د پوستکي دغه کوم زخمونه منځته راغلي دي په ښه ډول یې د دې عفونتونو هغه وشي. د مختلف ملهمونه دي، مختلف انټیسپټیکونه دي چې د دغه زخمونو ښه وسي، دا پالنه وسي. نو کېدلی شي چې حیوان څنګه چې دې نه بچ پاتې شي. نو حفظ الصحه تر ټولو لومړنی شرط ته په دغه کې دغه انتقال د حشراتو په واسطه راځي. دویم مستقیم تماس ته، یا د پزې لخوا، یا د زخمونو نه کوم مایعات راځي، یا کوم نږدې تماس د حیوان د حیوان ترمنځ د دې مرضونو د انتقال سبب کیږي. نو ناروغ حیوان چې کله په کومه غوجله کې یا په کوم کور کې موجود وي، په کار ده د نورو نه څنګه شي ایزولیټ یا لرې شي ترې، تر څو دغه نورو ته د انتقال هغه زمینه څنګه شي کمه شي، او د حشراتو ضد درمل په کار ده وشیندلی شي، او هر وخت د حفظ الصحه قوي مراعات وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې تلیفون شمیرې اعلان کړو، یو اوریدونکی تیار لرو. اول به د ده خبرې واورو، بیا به د لنډې خبرتیا وروسته د نور اوریدونکو لپاره د تلیفون شمیرې اعلان کړم. مهرباني کوئ تاسو، مهرباني کوئ تاسو په لاین کې یاست، له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم. دوه قامه صدخان کوچی د نفر نه تاسو سره تماس کوم ورور.
مهرباني کوئ کوچی صاحب.
مهرباني ورور، دغه ملمنو ته د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. فصل سلام نه دغه د موږ د مالدارۍ ته بیخي پاملرنه نسته، نه د دې حکومتو پاملرنه نسته، داخله حکومتو او نه د نړیوالو څه پاملرنه نسته. د غواو مرض ډېر غټ تلفات په افغانستان کې ورساوه، خلکو ته ډېره غټه ضربه ورکړه. د خلکو دغه یو غوا سرمایه ده ورور، هغه د مرض تباه او برباد کړې. تر اوسه پرې د علاج معلومات نه ده سوی. نو موږ دا هیله لرو چې باید مالدارۍ لپاره یوه طریقه برابره شي، واکسینونه برابر شي، او سرجریونه برابر شي. دا موږ مالداري خو له طلب کېدو سره مخامخ ضرور.
ډېره مننه کوچی صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د غواو د پوستکي په ناروغي خبرې کوو. دا ناروغي لمپ سکن ډیزیز نومیږي. زموږ میلمانه دي د شیخ زاهد پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، او همدارس د دغه پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. لنډې خبرچی وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سن.
بیا مو هم یو اوریدونکو پلان کشته، نو مخی تر دې چې نمبرونه اعلان کم اول دوی ته ورځم. مهرباني کوئ صاحب.
همکار صاحب سلامونه تاسو ته، استاد کمل صاحب ته، او ډاکټر صاحب اجمل خوستی ته نیکی هیله احترامات ډلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وای.
سلامت اوسئ، مهرباني.
دا چې لمسیم ناروغي په خوست کې 13 میاشتې رهیسې بیخی په شدت سره روانه وه. تقریبا 45% غواګانې مړې کړې، یعنی بیخی هغه د چا خبره چې خلک یې اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. خلک همدې غواګانو څخه اقتصادي جوړوه، یعنی مستې لبانیات شودې بازار ته انتقال وای، و غوا یې لرله، زراعتي غوا وه. هماغه غواوې د همدې مرض له امله مړې شوې. نو ډاکټر صاحب اجمل استاد کمال هم څو وخت په خوا دوی یو سیمینار وړاندې کړو په شیخ زید پانتون کې، هم خلکو ته یو عامه پوهاوی یو ګټور معلومات وی. خو ډاکټر صاحب نه مهیله دا ځکه د یو ځ نږدې پیژنم اجمل خوز کې کلینیک ته خو خدمات وړاندې کوي، خو د دوی په څیر دوی خو مسلکي خلک دي، نور د غیر مسلکي خلک دي چې دواخانې لګولې دي، دوایای خرڅوي، واکسین خرڅوي، خو د دې په ځای چې ګټه ورسوي نقصان ورسوي، د دې په ځای چې خلکو ته یو څه ما په هوای وړاندې کی هغه ما په هوای نه به غیر د به ګټې هغه نه به تجربه ډاکټران هلته ناستې په خوز کې دواخانې لګولې دي، دوایای وړاندې کوي، دوی خو مسلکی خلک دي، دوی هله دي، دوی په دې اړه د وترنرۍ سره کومې خبرې کړې چې دوی مخنیوي کوي، ځکه اکثره خلک دي واکسین لګولې دي، وایي زموږ غواوې ته واکسین لګولې ولې بیا په دې مرض اخته شوي دي، زما نه دوی غواوې مړې کړې. ډاکټر صاحب اجمل ته موږ مشوره ورکړه او دوی به راته ویل چې دوی په ډیټول مینځي هر وخت د تبې یا فینادول ګلې ورکوي یا یو شای ورکوي، تقویه خوراکه ورکوي چې غواوې تقویه شي. نو په خوز کې اکثره داسې ډاکټران شته چې غیر مسلکي دي، دا خیر لګولې دي،
کور دې ودان سلامت اوسې. اوس بل اوریدونکي ته ورشو، تاسیم ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
وعلیکم السلام احمد شبر، تاسو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسې، خیر ده، پروا نه کوي، مهرباني.
پښتنه مدغه د چې د ناروغي حیوانانو ته د ابزو میز د عمر د قیواز د غویو د پاره د څنګه سي
سي. ډیر مننه، سلامت و سي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادي رادیو، مهرباني کوي سي.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام او رئیس صاحب سلام او استاد محترم ته سلام او اوریدونکو سلام. ابراهیم ابن نگرهار نه زحمت درکوم.
مهرباني کوئ ابراهیم،
دغه سم مالداری چې موږ درلودله عنانوي مالداری د غټ مال چې غواګان شو دا خو بچرګان ټول تلف شوي. ایما د استاد رئیس صاحب نه بالخصوص د ټولو د مالداری کارمندان پوهانو نه او کارمندان نه د زراعت کاغونه چې مونږ په ټول د شلو دوه شو کلو کې مونږ هیڅ کله خودکفایي ته ونه رسیدو، دا ټول مالداریم دا نوي په باندې مخ کې وړو، خوراکه معنا نوي توګه ورکو او ککرهنم دا نوي کو. زه د محترم رئیس صاحب نه غوښتنه کوم، خو پښتنم کوم او استاد نه پښتنه کوم چې تاسو ولې داسې یو همغږي د ټول افغانستان په د پانتونونو د کرنې یا د مالداری په سطح یو همغږي نه راوړي. افغانستان نن ورځ د نړۍ نړۍ روسه ده، باید مونږ یو انقلاب په مالداری کې راولو، په کرنه کې راولو، ترڅو مونږ زر تر زره خودکفایي ته ورسیږو. او کم داسې وي نو دغه سمات چې لرو دا به له لاسه ورکو او غوښې به بهر نه راځي او هر څه نه به مونږ وروسته پاتې وو. نو توجه نه مننه. او یو بله غوښتنه کوم، زه یو وخت یو چیرته کار هغه کارمند وم، یو استاد ما د کرنې و پوښتنه وکړه، مال استاد تاسې ول داسې یو نوښت نه کوو، یو هغه نه کوو چې افغانستان زر په پخو ودرېږي. نو هغه ماته وویل چې ولې نه کوو، مونږ ته څو معاش راکوو چې مونږ تاسو سره کار وکړو، که دغه شخصي منفیت ته مونږ لږ شاکو او خپل وطن ته لږ مخ واړو، نو انشاءالله لرې به نه وي چې مونږ د ګاونډیو لرې څه کې چې د لرې پرمختللي هېوادونو په قطار کې به ودرېږو، خو چې اخلاص وي او یو دیانت وي او امانتداري وي.
سلامت اوسئ صاحب. بل اوریدونکی مشته، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم، اختر محمد لمسی ول سوالین خبرې کوم.
مهرباني کوئ اختر محمد صاحب،
منګه جوابل تاسو کول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دې منګه دلته یو انجمن دي شته ده په اصطلاح کفراتی به بولې ک انجمن بولې، بیا د دې ول شو دې ټول راځي، بیا دې ته منګه بازار وی کړیا بازار ته منګه رسول خلکو ته یو سہولت ته منګه خپل یو مړی حلال رزق ته کېده. خو دا دې ډاکټر صاحب نن دې رئیس صاحب نه پښتنه دا شاید چې دا پیلنج دا کوم مرض راغلی ده. د پدیمنګ په دیمسی کې تقریبا دوه غواوې یو غواو درې غواوې د خلکو یې زیاتره مړې کړلې. دا نړیوال مسونه یا د دولت نه د خواهش دی منګه د ګرچ ز خپل غوانه لرم چې تاسو کدا شک کې دی به ځان لپاره کوشش کړي مان دغه یو انجمن بسته. خو که چېرته د مالداران آباد زو سره آباد يم، دا ولس د کابل ټولو سره آباد ده، دغه ما پیلن دغه خلکو سره که څه کومک ونه شي په ډیر بد حالت کې دي. زه ټوله ژوندۍ کوکو ژوندۍ کور کلی خوبات پټای ټول په دغه یو غو دوه غو باندې آباد و. دا چې لباینه لاړې وس بریدي وسیم نه دي، دوی نه غوګانی واخلي اول اول لاس تر زن لاس په فایران دی خدای دربار ته ناز دي خو سره د من غښتنه راشه ده چې ډیر زر اجل مرسته وشي زابیا دی یو غوښتل شي.
بله اختر محمد صاحب له تاسو څخه یو پوښتنه، تاسو ویل چې خلکو به شودې تاثیر درولې، تاسو یو انجمن لري حتمان به تاسو بستبندی کول او په کوچو په مستو په دې بم تبدیل ولې او بازار ته بم شاید وړاندې کولې، اکثرا نم دا کار کوي. څومره فرق راغلی دی په خو څومره شیدې دی ورځي تاسو در وړل کېدی و څومره؟
یمنګه په شودو کې تقریبا 50% تر 70% فرق راغلی دی. په خو یمنګه په 70% شودو کې تقریبا 800 کیلو یا 1000 کیلو شیدې به موږ کابل ته وړلې، بیا به ما غوښتنې قاعده جوړاو، پنیر من جوړاو، قیماق او چکاو مستیو د ژوند خو اوس د چیلن لپاره هغه 900 کیلو په 200 یا په 250 ایله په 300 کیلو لګېدلی دي. هغه هم دا نورې غوغانې نیولې دي، خلکو نوره مالداري نیولې ده، ډېر یو بد حالت سره دا خلک مخ دي. نو د نړیوالو مؤسسونو او دغه دولت نه موږ خواهش هم دغه ده چې د خلکو سره مرسته وکړي، چې مرسته ورسره ونه کړي، ټوله زندگی په همدغه روانه.
درست، ډېره مننه اختر محمد صاحب چې تماس مو ونیو. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو ده؟
خاصار یم له پکتیا.
مهرباني کوئ خاکسر صاحب.
ولا مصیبر صاحب سرختیا وی یو شپورز دغه صحیح لګیا دی او خبرې کوي، خلک دومره عمل توجه په خبرو باندې نه کوي. زه به تاسو ته مثال درکم، زه په لری پرتو سیمو کې ګرځم، هغه مخکم تاسو به باره کې وخت پرونه لاره لکانه تاسو ویلو چې ډاکټر صاحب محترم چې کله غواوی مړی شي بیا یالته یو ځای ښکې شي. ما داسې دغه شلو کې دا کندو کې زمینم چې خلک غواګانې مړې شوې دي، او بیا یې داسې لارو خواته یو ځای کې اچولې دي. هغه مردارې بیا سپیم خوري، ګیدړې هم خوري، شغالان هم خوري، او نور شیان هم داسې لیوان هم ترې هغه کوي. نو دا سپی ښایي چې دغه غوښه وخوري او بیا کور ته لاړ شي. دې د سپینه خو به بیا کور ته وایرس مایرس شی نه دي. دا یو او دومه پوښتنه، یو بل کور ته زه ورغلم، د هغوی وخوا په دې ناروغي اخته وه، د شاد کې تڼاکې کړي. بیا له ما نه پوښتنه وکړه چې دغه کور کې ماشومان د غوا شیدې خوري چې ورکوي که نه؟ ما ورته ویل ما له هیڅ مشکل نه لري. نو یو ډاکټر صاحب محترم وویل چې غوښه هم په دې خوراکې پروا نه کوي، شیدې هم دي. که په دا اړم نور ډاکټر صاحبان معلومات ورکړي. بله خبر د خلکو بې توجهي دا ده چې دلته کور په کور باندې ډاکټران وګرځېدل. د وردګ ولایت کې حتی شربتونه یې ورلل کورو ته، اکثر به مالو ته ورکول، اکثر به داسې منفي فکر کاوه، حتی مواد رالو مسیسو راوړو، اکثر به مالو ته ورکول، اکثر به نه ورته ورکول. نو ډاکټر صاحبان نه مې دا هیله ده د کسانو نه د موادو د شربتو او دا کوم مجسی چې غواو یا د نور هغه چې څه شی رسوي، آیا د دو شیانو لپاره ګټور دي که نه؟ دا پوښتنې.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به میلمنو ته ورشو. درنو اوریدونکو ته بیا هم نوبت ورکوو، یو څه دې انتظار وباسي. مهرباني کوئ تاسو خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني یو څه ژر
محترم، زه د وایز خادي ورسواده پکتیکا د ولایت خبرې کوم.
صحیح
دلې درته په خپله باندې د مو په کلي کې او په شاوخوا د وایز خان په ولسوالۍ کې تقریبا 70% مرګونه غواو کړی ده. او کوم ځای چې واکسین خبره تاسو کوي، واکسین ډاکترانو راوړی دی تقریبا د 150 غواو 150 هغه د چا اوس ورسېږي، هغه هم ډاکترانو راړل چې هغه شخصي کار کوي. او بل په وایز خان کې د کلینیک وجود نشته، مالداري ته پاملرنه نه کېږي. او زه په خپله باندې وترنر یم، ډېر ګمان مې دا ده چې دا سرایت دغه د هوا له لارې جخم کولای شي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو ویل چې د ځینو وس نه رسېږي په د واکسینو په رانیولو، واکسین ډېر ګران دي. خیر لکه چې ټلیفون یې قطع شو اوس به ورشو.
درن
مننه، سلامت اوسئ. ور به شو درنو میلمنو ته. لومړی استاد کمال، تاسو د اوریدونکو په خبرو تبصره وکئ. لومړی اوریدونکی مو کوچی له لوګر څخه و، او بل اوریدونکی چې له استاد خوستی څخه پوښتنه درلوده هغوی ته به دوی ځواب ووایي. همداراز که تاسو کمال صاحب په دې اړه ووایست چې دا ناروغي لغواو څخه نورو حیواناتو ته او یا انسانانو ته هم سرایت کوي. یو اوریدونکو ویل چې آیا میګو ته دا ناروغي سرایت کوي او کنه؟ بل اوریدونکو ویل چې که څوک شیدې و د ناروغي غوا شیدې استعمال کړي وڅشي نو آیا انسانانو ته هم ناروغي سرایت کوي یا تاوان ورته لري او کنه؟ مهرباني.
مننه. خبره دا ده چې دغه ناروغي په اړه چې دوی کومه خبره وکړله چې نورو حیواناتو ته ځي او که نه ځي، نورو حیواناتو ته دا نه ځي. خپله دا وایروس د خوښې حیوان چې دغه غواګانې او میښې دي، خپله دا اوزو او میږو چې کوم دغه وایروس نه ککړېږي، هغه بل سټرین ده چې هغه د شیپاک یا ګوټ پاک یا د وضو کوی کوی په پښتو کې وسوي یا د میګو کوی کړ، دا د هغه مرض په شکل دیغه یو د دغه وایروس کورنۍ ده چې هغه په میګو کې کوی منځته راوړي او په غواګانو کې د غواګانو کوی منځته راوړي. نه دا نورو حیواناتو ته نه انتقالېږي. او د شودو په اړه، شودي انسان ته زیان نه لري چونکه چېرته انټي بیوټیک استعمال شي یا د میکروب ضد دوایانې استعمال شي، د هغو په وجه باندې هغه شودي چې ده هر دوی باندې لیکل شوي چې تر معلومه میاد پورې وخت پورې دغه شودي د خوراک استفادې وړ نه دي. او غوښه یې په هغه صورت کې د خوراک وړ ده چې هغه ډاکټر ته مراجعه نه وي شوې او حیوان څنګه یې په اولو کې حلال کړی، او غوښه که چېرته دوایان استعمال شي بیا هم د دغې غوښه د استعمال وړ نه ده. او یا دا غوښه کې زیات چون دغه ناروغي د وخت په تېرېدو سره هضمي سیستم او تنفسي سیستم ته سږو ته او د معدې او کولمو مری ته څنګه انتقالېږي هلته هم دغه علائم څرګندوي. نو په عموم کې نورو حیواناتو ته انتقال وړ نه ده، یوازې غواوي میخې حقي ممکن کوي. او په شودي او ټول هغه د خوراک وړ دي تولیدات.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خو صاحب تاسو هم که په دې موضوع هم خبرې کوي، او زمنن له تاسو څخه یوه بله پوښتنه دا وه چې وایي ځینې خلک په خپل سر واکسین کوي، غواوو ته واکسین ورکوي، دا کار څنګه دی؟
مننه. ما یو پیو ټولې پښتنې ځان سره یاد کړې دي. د خوست ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه وکړله، د خوست ولایت کې په عموم سره سره په دې زون کې، جنوبي زون کې، تر ډېره بریده پورې چې تر څومره متوان کې ده، د خوست میشتو او بالاخره د پکتیا، لوګر، د دې ځایو کې پورې خپل خدمات غځولي دي. دا چې ټولو ته څرګنده ده چې په عموم کې په افغانستان کې د دې مسلک ته په درناوي سره څوک داسې خط نه دی قایل. دلته مسله دا ده چې که زه مې حیث یو ډاکټر جګېږم او یو څوک له ګریوانه رانیسم چې ته ولې واکسین کوې، نو یو ویترناري او ډاکټر هغه هم په یو خصوصي سکتور کې دا حق نه لري څوک چې له ګریوانه راونیسي چې ته ولې واکسین کوې. د ګریوان نه د نیولو او یا د هغوی د منع کولو لپاره له مرجې شته، دولت شته. دولت باید په دې باندې کار وکړي تر څو هغه څوک چې جواز نه لري، هغه څوک چې مسلکي نه ده یا مسلک ته په احترافه نه ګوري، په درنښت نه ګوري، نو هغه محدود نیولای شي. په خوست ولایت کې کله هم چې د ناروغي رمان تشوله، د اولینې واقعي سره سم خپل مسؤلیت مې ادا کړی. د خوست ولایت د ویترنری عمومي مدیر مې په جریان کې کړی چې اولینه یو غوا وه چې په قدمو سیمه وه او والي شیرو کې نیولې وه. خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په وروسته پاتې هېواد ده. وروسته پاتې هېواد په دې معنا کله هم چې یو ناروغي من سر راځي، تر څو چې موږ راپور لیږو، تر څو چې راپور ځای ته رسېږي او بیا اقدام کېږي، تر هغه پورې خاصتا په داسې امراضو کې لکه لینک سکین ډیزیز کې هر څه اوبه د وخت تېري. دلته موږ چې کوم وخت د واقعه ولیده، په شخصي لګه ډاکټر صاحب اسماعیل کمال په شمول اکثره ویترنر ډاکترانو حتی وکړه له پاکستان څخه که په قاچاقي بولي او که په هغې بولي، موږ مقصد ښه معتبر واکسین راوړل. د واکسینو په تطبیق سره زه په خپله هغه ساحه کې چې ما واکسین تطبیق کړي ښه مطمئن یم، خطرې خوشحاله یم. واکسینو مو ښه نتیجه ورکړې ده، ولې وروسته د واکسینو تطبیق او د واکسینو واردول، یو د سبزیو دوکاندار هم راوړل، سوپر مارکیټ والا هم راوړل، مسلکي وو او که نه وو مسلکي، د واکسین نه بیا راواردول. چې وروسته موږ دا لړۍ ته بیا موږ توقف ورکړو، ځکه چې هغه واکسینونه چې دوی به راوړل کیدای شي چې واکسین د خیمه مرجه ته خروړي ولی واکسین خپل مناسبه د حرارت درجه لري چې د 2 تر 8 درجه د سنتیګریډ کې باید دا وساتل شي څوم دی لپاره دا معلومات نشته نو هر شخص چې د واکسین به راوړي ډول دوهمه مسله د عامه پوهاوی په اړه د عامه پوهاوی په اړه زموږ د ورور معلومات نه ده دلته د سوشل میډیا څخه ځینې خلک کم مثبت ګټه پورته کوي د هغې په 50% منفي ګټه هم ترې پورته کوي دلته په لومړیو کې چې دا ناروغي په خوست کې رامنځته شوه یا وقات تر سترګو شول دلته په اوله ورځ هم ما خپل مسؤلیت خپل دین ادا کړی ده خو ګڼ شمېر نورو د مسلک خاوندانو یا غیر مسلکي اشخاصو په د فیسبوک له لارې د نورو میډیاو له لارې دا خبرې خپرې کړلې چې دا ناروغي انسان ته انتقالېږي دا ناروغي د شیدو له لارې انسان ته انتقالېږي ګڼ شمېر خلکو خپلې شیدې بدون د دې څخه چې مصرف یې کړي ویلې ته یو اوبو ته ویتې ولې هغه غواګانې مثلا چې د دې څخه به کله هم دا خوایو څرګنده ده چې د دې ناروغۍ څخه حیوان تلف کېږي کچې تغیرات یا پاتولوژیک افات لوړی یا درمل په استعمال شي وي دغه ته موږ استفاده نه کوو ولته ماته دلته په زر دې د درې میاشتو په جریان کې ګڼ شمېر خلکو مراجعه وکړه چې موږ تر اوسه د دې شیدو څخه استفاده نه ده کړې ولې موږ نه ده کړې وای خو د مختلفو میډیاو نه د مختلفو هغه څخه موږ ته دا غراتلو چې د شیدې ما استفاده ما کوي دلته هر فامیل ګڼ شمېر په خوست ولایت کې هم لکه ورته نور ولایتونو کې د یو غوا چې شیدې تولیدوي د ټول کور لپاره عایداتي سرچینه ده همدا عایداتي سرچینه هم په خلکو ودرولې شرط دوه درې مراکز چې دوی پیژنم د هغې دای څخه مالیدنه وکړله هغوی سره هم پوښتنه وکړه یو د خوست تحفې په نوم سره یو مرکز ده چې هغه شیدې ټولوي پروسس کوي په هغې کې مختلف نو نور محصولات د لبني محصولات تولیدوي ترې هغې څخه هم پوښتنه وکړه هغوی ویلې چې موږ به پخوا د 2000 تر 3000 لیترو پورې شیدې جمعورې کړي ولی اوس موږ خپله ورته ویلې دي یا خلکو دا کړې ده اوس زمونږ د شیدو جمعورې 300 لیترو ته راغلې ده چې دا ولې خو چې اکثره وخت په جمعتونو کې هم حتی په دې خبره باندې هغه د معلوم نشم چې هر سړی که ډاکټر وو که هر څوک وو دا خبره په خپل راپلا کې دا شیدې مخره د دې شیدو څخه مرض انسان ته انتقالېږي د دې غوا سره تماس نه پیدا کوي د تماس لارې تاسو مریضېږي هغه د غوا ساتنه چې څنګه لازمه وه هغه هم پرېښوده هغه شیدې چې دوی به بازار د 2 روپۍ په خاطر خرڅلاو ته وړي هغه هم په چاپه ودرېدي نو دلته هر سړی دیږي په بل مسلک کې ګوتوهنه کوي او یا په افغانستان کې کله هم چې یو ناروغي ساري او خاصتا دا ډول ناروغي چې په خوای وقات نه و دا نه یو نوی اپیدمي و نو موږ تر څو چې راپور تلو راپور به تر تلو ناروغي له ګردي څخه هم لوګر طرف ته ځان ورسول او په خوست کې ګانس مې تلفات ورکړ بل ورور مو چې په دې بخانه سره چې کوچای ورو ابراهیم په نوم سره
bale bale
ابراهیم
بیلو کوچه بیلو
او غواغانو څخه دا ناروغي وضو میګو ته دی او کنه دی مونږ د دې ناروغي فامیل چې دا پوکس ویری دی فامیل له په دې پوکس ویری دی کې مونږ بیا د دې جنس کاپری پوکس ویروس جنس ته چې دا درې ټایپونه لري چې یو ګاډ پوکس ته شی پوکس ته او بل لیمف سکین ډیزیز ویروس یا نیپلینګ ویروس ته نیپلینګ ویروس یوازې دا غواګانې په ناروغۍ مبتلا کوي میګو وضو ته کوم خطر نه واقع کیږي خو اوس دا چې په ظرف د 2 اونیو کې ګڼ شمېر کوچیانو موږ ته مراجعه کړې ده یعنې اوس هم که د ستاسو د رادیو له لارې زما غږ انجوګان یا موسسات او یا دولتي چارواکي اوري اوس هم ساری وخت ده غواګان حمل الله سوار کړي راځئ چې خپل میګي او وزې او کوچیان ورنه خو د دې خطر څخه وساتو د میګو لپاره ځانګړي واکسین دي شپاکس که دوی غواړي چې دا خلک له اقتصادي ستونزو څخه وساتي وروسته چې بیا ورته میګي ته ورته توضیح کوي یا ورته خوراکه تغذیه کوي راځئ په ناچیز قیمت سره د دوی میګي وساتو یعنې د دوی لپاره مناسب باکیفیته واکسین وسنه برابر کړو او بل ورور مو چې ویلو د شیدو په اړه او یا د غوښې په اړه پوښتنه کړې وای ابراهیم ورور دلته خبره ده چې کوم وایي چې د دې غوته خ انسان مرضیږي دا سمنه ده ځکه د انسان د دې ناروغي په وړاندې حساس نه ده خو دا چې مونږه بعضی وخت دینو ته وایي چې غوخه استفاده مکوه لکه په خوا چې ډاکټر اسماعیل خبره وکړه هغه غوغان چې په غوي کې مونږ انټي بیوټیک استعمالو د انټي بیوټیکو په استعمال سره بیا مونږ نشو کولای دا ډول غوغان له غوخه څخه استفاده وکړو خو ولی هغه غوغان چې د دې ناروغي په ساتھی ډول تیر کړی دا او یا کاملن صحتیا بشوی دي دا غوی ته خمون استفاده کولای شو کوم وخت د ناروغي په خوست ولایت کې رامنځته شو په دې وخت کې د نوې اختر شپې اورځي چې ګانش مر خلکو فقط باز غوغانو کې دا ډیر دی علیم ډیر خفیف وی دې خفیف علیم په تیرول سره هم خلکو کې ویره خبره شو خپل غوغانو ته خی صرف نظر وکړ قربانی کې زب خانه کړی نو دا غلط موږ دا خپل په هواي ورته کړی دا اوس هم ورته کو چې دا ډول غوخه ته استفاده کولای شي استونز نه لري راځو شي دوته شیدې هم د دا ډول ترول څخه د شیدو استفاده کولای شو یوازې یوازې د سیلف دیرابیو لاره د ټول ته دا پیغام ورکوم هر نو تروی مثلا د غوانه میګنه وزې ته چې د شیدو څخه استفاده کوي یوازې یو لاس دقیقې کې چې زموږ د شیدو ته جوش ورکو د دې ناروغې پاړه بلکې ګڼ شمېر نور امراض لرو لکه بروسلوز توبرکلوز چې د خامو شیدو لارې انسان د انتقالېږي د هغې مخه به هم ډب کړې وي یعنې د دې شیدو له لارې د ناروغۍ ویره نشته.
بله ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا به زه ستاسو له خوا ووایم چې هغه غواوې چې په دې ناروغۍ اخته دي همه غوښه د استفاده وړ ده، خو البته تبن چې باید ښه پخه شي، که ښه پخه نه شي نور مرضونه هم کېدای شي ولري، او همې شیدې د استفاده وړ دي، اما باید شول شي. که ونه یې شول شي که ناروغي هم ونه لري بله ناروغي ممکن انسان ته انتقال شي، اما تاوان نه لري. هغه خلک چې داسې اوازې خپروي چې ګواکې د دغو غواو شیدې د باید ونه څښل شي استفاده ترې ونه شي دا سمه نه ده. اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون شمیرې مې د 00 420 1512 1501 بله شمیره ده 00 420 1512 1501. په دوهمه شمیره د واټساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. دا شمیره یو ځل بیا وایم 00 420 1512 1501. په دې دوهمه شمیره د واټساپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو خبرې وکئ، تاسې په لاین کې یاست، خبرې وکئ. صاحب دوی لکه چې خبرې ونه کړې. خیر بل یو ته نوبت ورکوو، اما بیا هم یو ځل وایم چې په دې خبرونه کې د غواو په ناروغي باندې، په دې د پوست په ناروغي باندې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو بلکې اوس په ټولو ولایتونو کې خپره شوې ده، خبرې کوو د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او دغه پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای زموږ میلمانه دي. اوریدونکی په لاین کې لرو خو نه پیژمه چې خبرې کوي او کنه. مهرباني کوئ صاحب، تاسو په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. تخنیکي همکار وایي چې د په لاین کې شته خو نه پیژم چې. خیر یو سب شوی پیغام هم لرو، دا به واورو. مهرباني سب شوی پیغام اورو، بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو. نه په پیغام نه پیژمه چې ولې نه خپریږي. تخنیکي همکار کوشش کوي چې پیغام واوروي زموږ درنو میلمنو ته. خیر وده شو، اوریدونکی بیا لرو. خیر دا به یوه وروستۍ حادثه وي، وګورو که اوریدونکي خبرې ونه کړی شوی بیا نو میلمنو ته ورځو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني. څنګه
سلام په خیر؟ سلامت اوسې. زر خبرې کوي چې مخکې ډیرو خبرې ونه کړی شوی. مهرباني.
دغه اخن صاحب د کابل ولایت.
ښه صاحب، مهرباني.
موږ خو صاحب اغوان د مداري د شوکیانو د مداري کو او د بخوله ته موږ یو دا کا زوی دی چې د ماما زوی ورته د غوا درلودې، نو هغه غوا چې داسې بدن دانې وکړې سره خلکو راته وویل دا شیدې مه څښئ، مقصد دا غوا شی مه کاروئ، دا ډېر سخت تاوان کوي او دا کېدای شي چې سړی په دغه مرضي اخته شي. خو هغه چا رانیولی هم نه، بیا موږ لاړ کړې غوا شیم چا نه خوړله تواسمن چا اخیستې، هغه خوراکي په هغه خوراکي باندې دغه تاوان شو. نو موږ دا ډېر ښه پروګرام دی چې
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو، که هم ستاسو خبره واوریدل شوه. بل اوریدونکی هم شته، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړئ. تاسې په له سټوډیو سره وصل یاست. خیر دوی خبریم لکه چی وانوری دیشوی وست با بیرت ملمنو تور شو تخنیکی هم پر کسم وی چه اوریدون کشته خو دستی مالی میشه چه چه تخنیکی ستون زشته چه لستودیو سران نوصل کیجه. خیر استاد کمال داغ دی مخی چه دا خبر وشو چه دا روستی اوریدون که چه ویل چه داغسی کار شوی ده یعنی پا غوابانی شکره غلی ده یا ناروغه و بیای حلاله کلی ده او داغ آوازه چه خبره شوی ده چه شیگی هم کرده شه انسان تا مرض انتقال که لیکن تاسو دوارو ویل چه دا کار نکوی یعنی دا خطر نشته خو تروسه پوری آیا پا دی برخه که تحقیق شویده یا او که تاسی همدستی دا خبره کوی یعنی یو شای باید اول ثابت شی تحقیق وشی پا افغانستان که تم را لابراتوارون لره تم را هم دا شیده تاسی از مویلی دی تست کری مودی دی دی لپره چی دی خلکو پورا باور راشی چی دا واقعا دی طریقه مرز نه انتقالی شی
منانا لمره خوف پا بخن سرات چی تاسو ته زه غږیږم په سفر کې هم دا مې تاسو همکار ته ویلی وو چې زه ځای نه یم ورته ناست که یوه نیمه خبره زیاتو کمه کېږي بښنه غواړم. دویم استاد توانمل اجمل خوستی چې د هغه د وترنري پوهنځی استاد ده د زراعت پوهنځی نه ده دریمه هم مسله دا ده چې مخکې یو ورور مخکې له دې چې دې پوښتنې جواب ته درسم هغه هغه پاتې نه شي زما په ذهن کښې پاتې شوه هغه وویل چې زمونږ حیوانات چې کله تلف شي نو بیا دغه حیوانات څنګه په بیدیا کښې اچوو او دغه د سرایت لامل کېږي که نه کېږي؟ هو کېږي وروره. دغه د کومې دانې چې په پوستکې را وخېږي هغه دانې هغه هغه مایات چې کله کوم مچ میاشی هر حشره چې د هغې سره په تماس کښې شي هغه حشره که هر یو هر یو غوا ته ځان ورسوي هغه که مچ شي هغه که منګس شي که هغه نور حشرات وي دغه دې په واسطه څنګه کېږي انتقالېږي او دا کېدلی نه شي چې هغه ځای کښې چې حیوان طلب شوی وي د هغې هغې باندې د مچان کښې نه وي یا د حشرات په هغې باندې را ټول نه شي
یعنی تاسی وایست استاد تاسی وایست چه دست خلق هم شته چه فرزان حیوان تلف شی دوی هم دست پا میدان غرزوی دا خوب بوی کوی دا طبعا کتاب دا مرز مونه لری بیا هم مرز زی شوی
دغه خلکو کښې چې دا زیاته ویره خپره شوه په عموم کښې زمونږ خلک کله چې حیوان تلف شي خوړ ته یې غورځوي او دا خوړونو یو نه پوهېږم چې دا به هغه آفت وکړه یوه ښېګړه به دا زیات بارانونه چې وشول د دې سره دغه غواګانې د هغه خوړ یوړلې که نه وي یو بل هغه سره به مخ شوي وایي د بل یو بد عواقبو سره به مخ شوي وایي د هغه ورور سوال جواب په خاطر بله دغه کومه خبره چې دا د شودو په انتقال کښې دغه ورور وکړه چې تاسې چې وویلې چې دا تاسې کومه سروې کړې ده یا بدبختانه په افغانستان په سطحه د سروې کولو یو وترنري لابراتوار لرو چې هغه مجهز هم ده په کابل کښې موقعیت لري په هغې کښې دا عموم کښې دغسې سرویګانې چې هغه زیاتو وسایلو هغه ته ضرورت لري امکاناتو ته ضرورت لري دغه کومې خبرې چې مونږ کوو دا په نړیوال له سطحه باندې د دې هغه شوي دي د تحقیقونه شوي دي
یعنی حداقل د ګاونډي هېواد پاکستان له تجربو خو هم استفاده کولی شو هلته هم دا مرض له پاکستان افغانستان ته راغلی
په زیاته پیمانه په دې باندې تحقیقونه شوي دي په نوره نړۍ کښې هم په امریکا کښې هم په هندوستان کښې هم په پاکستان کښې هم دغه دا انتقال مسله د زونوزیس امراضو کښې منځته راځي هغه امراض چې د حیوان او د انسان شریک امراض دي لکه توبرکولوز چې ده د حیوان او د انسان سره شریک مرض ده توکسوپلازموز چې ده هغه د انسان او د حیوان شریک مرض ده همداسې ډېر مرضونه لکه رایبیز د لیوني سیمه ناروغۍ چې دغه د انسان او د حیوان شریکه ناروغۍ ده دغه شریکه ناروغۍ نه ده لیمپسکین چې ده دغه شریکه ناروغۍ نه ده نو دې وجه باندې د حیوان څخه انسان ته نه انتقالېږي او بل په عموم کښې که خلک چې کله شودې څخه استفاده کوي نو هغه تبن ګرموي کله چې ګرمې کړلې هغه ډاکټر اجمل چې ویلې هغه د لس دقو جوش سره چې هر میکروبي بغیر د دې نه نور میکروبونه هم څنګه کېږي تېره کې له منځه ځي. نو دغه نه مونږ ویلی شو چې دا انسان ته د انتقال وړ نه ده.
بله ډېره مننه خوستی صاحب. تاسې اوس اورېدونکو ته څه وایئ؟ وخت کم پاته دی، څه وکړي چې غواوې په دې مرض اخته نه شي؟ کوم تدابیر ورته پکار دي؟ داسې ورته ویلی شي چې دا 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 څو اول دا کار، دوم دا کار، درېیم دا کار وکړي چې غواوې په مرض نه شي اخته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې لپاره چې موږ اوریدونکو وجه تیر خو تیر خو باقي مجه خدای وساتي کنه دا ناروغي په خو د اول خو سکه خدای او اپیدمي به راتن کې کال کې و ساحه اندیمیک ساحه شو ساحه په ویروس باندې الوده ساحه شو. نو راتن کې کال کې دا چې په افغانستان کې اوس یو څو مشهور شرکتونو د لیمفسکن ډیزیز ناروغي واکسین وارد کړی دی افغانستان ته. اغزمن واکسین دی په هغه جملې څخه ځلان سرڅاب په میرا ګرویټ او وکسار په د دې واکسین را ورکړې دي. د کال په شروع کې راتلونکي کال د هم المیاش کې بعد په لومړي قدم کې ټول خلک خپل څاروي د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. یو مسله دوه مسله دا چې نه یوازې د دې ناروغي په خاطر د خپل خرڅونکي د ښه تولید او د ښه نسل د ایجاد په خاطر ډېر همیشه باید کوشش وکړي چې مالونه کا فقط بیا ځناور په سترګو ونه ګوري چې په اخر باندې په مزوی باندې بستا او بس اوبو ارکسم پړی چې ورته شو. هر حیوان په نظر ضرورت باید د دې لپاره بلانس شي، یعنی متوازنه خوراکه ورکړی شي. هر کچیر ته موږ خپل څاروي په ښه شان سره تغذیه کړو د ډیرو امراض په مقابل کې د مقاومت پیدا کوي معاف پاتې کیدای شي. او بل مسله د دې سرطان کې د خپل څاروي لپاره یو پور کې اول د ځای موقعیت چې انتخابو باید یو د سیاو ځای ورته انتخاب کو چې هغه افتورو خي ګانشمیر په خصوص ولایت کې خو تقریبا د شل کلنې تجربې لمخه درته وایم چې اکثر خلک په خپل کور کې غواګانو لپاره د کور جنوب طرف خوخي هلته ورته خونه جوړي چې اصلا د جوړېدو نه تر ډنګېدو پورې د لمر وړانګې هلته بېخي نه دي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې کله هم د دوبي یا د اوړي او د منی موسم راځي څنګه بارانونه دي، باراني موسم شي رطوبت لوړېږي حرارت زیات وي دلته حشرات هم د حشراتو نفوس هم زیاتېږي. نو د دې په خاطر چې نه یوازې دا ناروغي نور د تواته نور امراضي مثلا تر ټولو خطرناک ناروغي سی سی ایچ ایف یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور کې ده چې حتی انسان هم په دې باندې مبتلا کېدای شي او وزن کې هم ده. نو د دې لپاره چې خپل حیوانات مستحکمن ساتل وي د حشراتو کنټرول یو اهم پدیده ده چې باید د خپل څاروي د حشراتو له کارګر څخه هجوم څخه هم وساتي. ځکه حشرات علاوه پر دې چې لیمفسکن ډیزیز ناروغي انتقالي د سره پسنګ ګانس پر نور پرازیتي امراض چې هغه هم انتقالي. بل مسله دا کله هم که په یو منطقه کې د ناروغي رامنځته شي فورا باید هغه منطقه قرنطین شي. نه تاګ او نه راتګ دغه منطقې څخه تاګ او راتګ د حیواناتو باید ودرول شي. بګر چې څېړنو یا لیکنو کې په مختلفو نړیوالو ژورنالونو کې لیکل دي چې یوازې د حیواناتو په قرنطین کول موږ نشو کولای چې ناروغي بشپړ کنټرول کړو. خو بیا هم یو څه اندازه فائدہ کوي. حشرات باید کنټرول کړئ شو د ناروغ ترویو هغه ترویج چې د دې ناروغي په سبب باندې لمنځه ځي، نه یوازې د لیمفسکن ډیزیز ناروغي په سبب. هر هغه ناروغي چې ترویو مو په یو کور کې لمنځه ځي موږ باید هغه نادیده ونه نیسو. فورا کچیر ته امکان وي بشپړ وسوځول شي او که د سوځولو امکانات نه وي باید دفن شي. د دوه متر په عمق سره باید دفن شي. او هغه ځای کوم ځای کې چې دا ډول څاروي مري انتراکس نمری سی سی چیف نه خو څاروی مری نه او مثلا لیمفسکن ډیزیز ناروغي څخه مری باید هغه محل هغه طویله یا غوجل باید خو کافی ډول سره باید د یافن شي تر څو حیواناتو لپاره خطر واقع نشي.
بله زه د افون په څیر ډول شي لنډ داسې یو اسانه لار
ورشي مونږ کولای شو کنور هیڅ نه هیڅ نه په ساحه کې مونږ هغه د صحت مایع ډیټرجنټ یا چې په خپل ترتیب کې کلورین لري هغه سره کولای شو چې خپل غوجل بشپړ پرېمیږي. هغه هم نه کولای شو او بنه رسیدلې چونه د چونې څخه هم مونږ کولای شو چې دی وي او تاک یا دی وي غوجل په پکولو کې ګټه پورته.
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت او ستاسو له خبرو. څو مسلې چې زه غواړم بیا تکرار کړم ځکه چې چا نه یې اوریدلی او غواوی لري نو یو خو دې ته توجه لري چې د هغه غوا چې په دې ناروغي د پوستکي په ناروغي اخته وي شیدې او غوښه خطرناک نه ده، خو شرط دا دی چې همه شده شوی شول شی لستقیقی او همه غوش شپخه شی. البته دکتر صاحبان اول چه دا یوازی دیدی ناروغی لک بله بله مهربانی
پاپ کچه تا وقتی دو دهی که غوانم چه خپلو آوردون که تا خپلو هیوادوان تا دو کاسور بارا معلومات ورکم
مهربانی
مالو خواه افغانستان تو لخال کلو پارا پاول قدم که او ویشی دی دولت مسئولیت شده دی ویترنار داکتر مسئولیت شده او دی خلق مسئولیت شده دولت کچه تا غوانی چه خپلا دی مملکت مالداری چه دیو مملکت اقتصاد هم پامدی باندی پر پول ارده خپلو طول وگرو تا باید هغه سهولتونه چې لازم دي باید ایجاد کړي. سهولتونه په دې معنا چې هر ولایت کې باید مونږ یو مجهز لابراتوار ولرو چې دا یو اهمه پدیده ده. یو او په دې کې با تجربه او مسلکي شخص ولرو. کله هم چې د یوې ساحې نه دوی ته راپور دي هغه باید نادیده ونیسي او فوراً باید اقدام وکړي. نور لنډ لنډ وایم دویم قدم کې مسؤلیت د یو ویترنر ډاکټر ده. یو ویترنر باید ایمانن وجدانن په صحه کې داسې یو عمل ترسره کړي تر څو د خلکو زړونه لاسته راوړي. هغه په دې منظور کله هم که چېرته یو داسې واقع سره مخامخ کېږي باید غفلت ونه کړي، فوراً مرکز ته باید راپور ورکړي. او کله هم چې په ساحه کې دی واکسین تطبیقوي او یا کوم درمل تطبیقوي باید باکیفیته وي. او د خلکو په آخر کې د خلکو مسؤلیت دا ده که چېرته د داسې واقع سره مخامخ کېږي باید ویترنر په جریان کې وي او که کوم داسې مړه جسد سره مخامخ کېږي هغه باید له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه. او دا خبر هم ستاسو ده چې باید غواوې چې مړې شوي وي د دې ناروغۍ له کبله په میدان یا په خوړ کې ونه غورځول شي، بلکې ښه ژورې ښخې کړی شي چې ناروغي نورو ته انتقال نشي. د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او د همدغه پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
Thank you.